لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. قادر جلالوف په تخنیکي برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوی او په خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او د ایتالیا د افغانستان په شمال کې پولیسکونو حکومتي بندیان آزاد کړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. په بدخشان کې سیلونو پلسکونو کورونا وران کړي. د اروپای ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپوړیو ډیپلوماټانو د کورونا ویروس د خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هانګ کانګ په اړه د خپل هیواد دریځ څرګندوي. بشپړ خبرونه. په بدخشان کې سیلونو د درې تنو ژوند اخیستی او پلسکونو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم سیلونه چې د شپې راغلي دي ډېر خلک زیانمن شوي، ډېر کورونه وران شوي دي، خلک بهر پاتې دي او لارې تړل شوي دي. شاغلی دهقان زیاته کړه چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې سیلونو دوه تنه پشکی ولسوالۍ کې او یو تن د کشم په ولسوالۍ کې وژلی دي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې د سیلونو نږدې سل کورونه د مرکز فیض آباد په ومنه هیه کې تخریب کړي دي. شپېته کورونه د یومګان په ولسوالۍ کې، څلوېښت پشکی ولسوالۍ کې، همداراز یو شمېر کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې پر ورځ په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریکې مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبلې خو د اروپای ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشر ماریا هالگا چې دا غونډه تنظیم کړې وه پر خپل ټویټر لیکلي چې اروپای ټولنه له خپلو شریکانو سره د کووېډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نوموړی زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ییزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپای ټولنې د یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربېره د افغانستان او منځنۍ آسیا د پنځو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25مې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله سنگزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د سنگزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویسټ انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بنن خبری غونډې ته د چین په اړه خبري وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړې دي چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ لپاره په نوي قانون کې راغلي دي چې خیانت، ورانۍ، فتنه او بهرنۍ مداخله منع شوې ده او پیکینګ ته اجازه ورکړل شوې ده چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د بی سرحده ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ایالت کې د یو وشل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د څیړنې لپاره د ځانګړي او خپلواکې ډلې د څیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندرانی مړی د مې په شپږویشتمه نیټه د پاکستان د سند ایالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو چې شکنجه شوی او په سر ډس پرې شوی دی. په همدې ورځ په نږدې ښار لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ او د نوموړي وژنې یوه ناموسي قضیه وبلله خو د بی سرحده ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیل باسټارت ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندراني وژنه د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی دی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بی سرحده ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ایالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دې سیمې ته یو خپلواک څېړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم خبریال دی چې د پاکستان په سند ایالت کې وژل کیږي. دا و خبرونه. اساسي رادیو په منځني سپد دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولې شي. په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بنجانو د خشکېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندز او بغلان ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسګونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکي ټیم د بندیانو د خوشکېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په خوشې کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځې اوربند د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلي زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیا تنه سرتیري خوشي کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي د رسیدو رپورټونه خپاره شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسي وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیز پلاوي سره به د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبرې وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح حضراتک لپاره کار کوو او غدا دی چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي، بلکې د بندیان خلاصون د اعتماد جوړون په پار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کار کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې خوده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشي کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیئت استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسي ساید د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تخنیکی بحثونو لپاره کابل ته تللی و، خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو. طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوی تک ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دا هڅونکې ده چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په خکچه خپل یو ارزونکې ټیم کابل ته استولی. د اروپایي ټولنې دې استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي، نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلېدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشی کړي. په مقابل کې یې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشی کړي وو. خو یې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د سر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوې، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو او څو ورځې وربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنګ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنګ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنګ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس ته فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین افغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزي په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي تور پوری کوي چې امنیتي ادارې په ښار کې د موټر سایکلو په ګرځ بندیز کې یو ډول چلند نه کوي. هغوی چې واسطې لري پرېښودل کېږي، خو له بې واسطې خلکو موټر سایکلونه ګرځي. په خوست ښار کې وروسته له هغه د موټر سایکلو په ګرځ بندیز په ګرځېدو بندیز ولګول شو چې په دې ښار کې هدفي وژنې او چاودنې زیات شوې. له خوسته نجیب الله الخیل راپور لري.
د کونړ مرکز سداباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ.
بښنه غواړو، د کونړ راپور ته به بیا ورشو. لومړی به راشو د خوست راپور ته چې هلته ده موټر سایکل پر ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز په برخه کې ځینې اندېښنې شته. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر هغو کسانو چې پولیسو، ټرافیکو او امنیتي مسؤلینو ورڅخه په ښار کې موټر سایکلونه نیولي وو، ازادۍ راډیو ته وویل. د امنیتي ادارو په ابلاغیو کې ویل شوي ول چې تر دې وروسته به په یو موټر سایکل دوه کسان ښار ته نه داخلیږي، خو اوس چې دوی سره دویم کسم نه وي، امنیتي کسان ورڅخه موټر سایکلونه نیسي او ضبطوي. د باور په نوم د خوست یو اوسیدونکی وایي امنیتي مسؤلین په ښار کې که په موټر سایکل یو کس وي او که دوه نیسي، او موټر سایکل ورڅخه ترافیکو مدیریت ته بیایي، خو که څوک واسطه او پیژندګلوي ولري هغوی ته هیڅ هم نه وایي.
څومه دا مخکې مرسکلونو خیالي و چې دوه نفره باندې د خوست ښار کې د پی وژنې زیاتې شوې. هغې په مقابل کې خوستي ځوانان جګ شول او خپل مرسکلونه یو یو نفر ګرځېدلو، دویم نفر یې بند کړ. خو نن ورځ متاسفانه خوست ښار کې امنیتي ځواکونو د ترافیکو مدیریت ټولو افسرانو او سربازانو وتلی دي، اوس میاشتونه مرسکلون نسي. او نو دا مونږ چې خپل لیدنه وکړه له هغه څوک چې وسیطه لري او پیژنګلي لري، هغه خلوصیږي. غریب سړی، بېکاسه سړی، مرسیکال روړی کېږي ترافیکو مدیریت ته.
د فاروق او رسول خان په نومونو د خوست دوه نور اوسیدونکي چې د ترافیکو مدیریت ته په خپلو موټر سایکلونو پسې راغلي ول، وویل حکومت باید مخکې له اقدامه د رسنیو له لارې خلک له خپلو پرېکړو خبر کړي.
اول باید مونږ سکه شپې ارګانونه ټول په لین کې څو ورځې مخته مونږ ته امر وکړي چې روسي مرسیکالون ودروي. ما ګرځ د مونږ سره نه پښتنه کړی نه بل دې سره روغله مرسیکالون ودروه. دا رقم ته نه کېږي ته ګوښه مرسیکال ولا روانه سي ټول ارګان سره یوازې ته شي سهمغا کې ده شي نه بعد به حکومت ته جوړ شي، خلک باید سره په تماس شي.
زه خپله یو کس وم چې نن روانو ما مقصد زه یې دلته ودرولم. یوه بعد خبره ده ټول مې په سارې وړي امنیت په مرسیکل نه شي رتلای ګزمه ده وکي همنګي دي خپل منځ کې سره ولي.
د ټرافیکو مدیر سمونیار رحم الله علم یار بیا وایي د موټر سایکلونو د ګرځ بندیز د پریکړې په اړه خلک د ټولنیزو شبکو همداشان سیمه ایزو رسنیو له لارې خبر کړي دي.
کوم اعلانات، کومه خبره چې د قماندانۍ امنیت له طرف نه راته تلویزیونو ته رادیو ته ورکړه ده، دې ته باید په مطابق خلکو حرکت وکړي.
بل لوري ته د خوست امنیت قماندانۍ ویان عادل حیدر وایي دا چې په خوست ښار کې ډیری هدفي وژنې د موټر سایکل سورو له خوا کې دي، نو د پوځي رهبرۍ د پریکړې پر اساس له لسو ورځو په ښار کې پر یو موټر سایکل د دوو کسانو سورلۍ مطلقه بنده شوي او دا ګرځ بندیز به تر نوې پریکړې دوام ومومي. نوموړی زیاتوي
خوست امنیت قماندانۍ رهبري د سرتیرو او ټرافیکو لخوا د موټر سایکل ګرځ بندیز په کلکه څاري. که هر چا د توپیز چلن کوم مستند پېښه ولیدا او دوی د امنیت قماندانۍ ته معلومات ورکړي چې له هغوی قانوني پوښتنې ګرګنې وشي.
په خوست کې وروسته له هغه د امنیتي ادارو لخوا د موټر سایکلونو د ګرځ بندیز په ګډون یو شمېر نوي امنیتي تدابیر رامنځته شوي چې په ښار کې د چاودنو او هدفي وژنو پېښې ډېرې شوې. د امنیت پر خرابیدو او پیخو په ټولیزو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې هم خلکو توند او سخت نیوکه کولی.
وړاندې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام لرو. مخکې تر دې فرهنګي خپرونې کونړ ته مخه کوو. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې د ویالې او د سیند له اوبو استفاده وکړي چې د ناروغۍ سبب کیږي. له کونړ روح الله انوري راپور لري.
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکی د دې لپاره راوړي چې له منډکول چینی څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالۍ کې دا ټاپکې بارو ټاپکو کې اوبه دي نه کنکري کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یې غم په کور کې دننه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو. کویا نه اوبه راو کله سین لرا شو کله دې منډکول چینی لرا شو دینې وړو. یعنی تقریبا ډېر زیات دی ځکه چې مونږ اوبه هلته کلي کې نه لرو. ټرالۍ هم راغستې پنځه شپږ ټاپکې پکې واچو او راشو دی جنې لا د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چې هر ورځ ل دې ځای کور ته وب ورسوي. ډېرې وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتې وي. جابر هم لاسګاډي کې څو بوشکې چبلی د څخلو پاکو وبو پسې شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمنګ د وبو مشکل ډېر زیات دی. د څخلو وب نشته دی. دا د بارانه وبو څخه مونږ استفاده کوو او دغه ولې څخه مونږ د وبو استفاده کوو. بيخي مونږ د وبو ډېر زیات مشکل لرو. مخکې هم دغه ټینکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسداباد اوسیدونکي به ډېر ځلې د ولایت مسولینو سره د څخلو د وبو د نشتون ستونزه شریک کړی ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنی کړي چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه دراغلی چې دوی او د دوی ماشومان لوبو راوړلو اخلاص شي. د دم کلی د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکول وبو مشکلات دی کلی کې بینتهای ډیر دی. بار بار منګه دی ولایتي چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړی دی، خو غږ دلته څوک نه اوري. دا غریب ولست هر قسمه ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویالو او سیند له اوبو استفاده کوي چې ډیری وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویالو اوبه ډیرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي
دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعضې پرازیتي ناروغان دي لکه جاردیازیس چې شو یا امیبیازیس د ناروغۍ د جاردیا یا عامې حالات لکه کولرا شو له دغې نه علاوه مورقه شوه بعضې پرازیتي نور امراض لکه چیچان شوله چې دا ټول په دغه چټل محیط کې په چټل اوبو کې.
د کونړ حکومتي مسؤلین هم مني چې په اسداباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړې، خو وای ورسره ژمنی شوی چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانۍ لور ریاست ژمنه دا و چې په نوي نن د 1999 کال کې به د اسداباد ښار دم کلي او کراړ او شاوخوا څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم پالوي. دوی سکیچ اخیستی دا اوس په ډیزاین اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف دات لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو لپاره برنامې لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې. نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولی کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهار د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
دانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره بس سنت طریقه هم د بس دغه لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دوم دي، نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منگل سره د پښتو افسانه پروان بهیر خبرې کو.
نو پښتو افسانه هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کې سیول کلې شو.
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شکون سره د هغه په ژوند وغږیږو.
چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څڅیږي.
په زرپانه کې به د لرغوني نورستان یو فلکلوریکه کیسه ایندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسه وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به ده عباسین یوسفزی نظم واره.
نرسان و خویند درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. پام دې هله.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
رنجیت ورکشي زر پاکیږي، هغه ته وایه د نکریزو خال دیګ دینه. رانجو د افغانی فرهنګ او ولسی ادب هغه مادي او مانوي توګه دی چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجو د پیغلو خایست ګڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجو کارول کیږي. رانجو نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. په خوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په خارونو کې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورن کې هم وایي چې ته په خوا د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی پاړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رانجه د افغانی او اسلامي دود لمخې وژدا مخینه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
خانم اسمت لال یو ورنج کرام یو لاست ولس کال کیرش کارونه تن دسترګو د شفا د پاره او د شایسته پاره بس سنت کری کام د بس دغه پاره کړو کندار کی دودم دی نو زیات زیاتره خلک کاری نو مرجم په دغه خطر باندې کارو چې دودم دی او ش خانم کی سنت کری کام ده ان دسترګو د پاره مې وځول شپا ده زیاتره د سره خلک ډیر استعمالي د شهر خلک ډیر کم استعمالي زیاتره د سره خلک استعمالي ځوانان مودان سوي ما زمانہ سرسو نو د شهر ځوانان نه خوشي و زیاتره نو و زیاتره د دود سره ته ډیر تللی
منم رحمت الله دې رانجه یو خو مرد کندار د خلکو دود رواج دی بل کتابي مسله سره د سنت کار دی نو پدغه یو خو سترګي وخت وخت دغه خوږیږي یا شعر لیدلې بس تورې کده طبیعت سره تورو بس په شو بد پیدلې یو خو په کښنوال چې نه پیدل مشپل خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګي مثال مشپلم تورو بس ام داسې مثال طبیعت سره کار ووم سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي دغه پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری راډیوونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزی دي رنج پلورونکي همداراز وایي چې د رنجو ډبرې د پاکستان تر څنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولي کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر میده کولو وروسته یې پلوري
زره شاول کوټه بره ده نو موږ سره ورته موږ زموږ د وب کور کې نو شاریانو باندې خصه وسه دا په پاپا پر تلخونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کیږي لږیش ما چې دې سره خلک خالي دا سره خلک چنده سیګنټوري نو دا سره خلک ډیرو کې شاس
مانم بشار خانی دا یې د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په سارا او شکاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډېر ستا پاکستاني دونه دغه نه لري لکه د مرتس وطني رانجه پاکستاني مستا ایراچي مستا وطني مستا ارقام مستا وطني د دغه دې د شاغه د غروجه وطني
رانجه څوار لسو کال مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغاني انجونی نه یوازې دا چې رانجه پسترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګي هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنې جاج خسته
هنر جاج
قدرت وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلې دي د افسانې پښتو افسانې سلکلن تاریخ هم لیکلې نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې مزه مطمئنه من نوې ټول چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دي دغه یو وجه به زه دا وایم فیس بک چې راغی نیٹ راغی نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو لپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې پخوا مونږ داوې
چې په پښتو کې په کیسه دب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو، په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس موږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا. ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې موږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتي مرالی پکې تجریدي مرالی روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلته هم لیکلې کېږي، هلته هم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړو، که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره ناست لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو زه دا خبر وکړم چې په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خدا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی. دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، د هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړومبی لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادي کنه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1955 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړومبی افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلي دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات پکې راځي. کلندر مومند او ګل عبدل خان، زیتون بانو، حمیش خلیل دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغې افسانې، یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې. ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي، او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، د هغې خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا. بره
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا، فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. د هغې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه، ای خط پکه څنګه خط پکه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې خلک لولي، هغه په پېښور کې خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنی دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا ټیک ته څه نقصانات به هم وي، زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده، خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې کېږي.
منګل صاحب، تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه، ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول، همدغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. هندوستان کې اردو ویلې کېږي، پاکستان کې ویلې کېږي، یا په ځینې نورو علاقو کې ویلې کېږي. نو هغې نه مونږ دا کوو چې په پښتو کې هم، پښتو هم یوه داسې ژبه ده چې پاره کې ناولم لیکل کېږي پاره کې لنډه کې سم لیکل کېږي
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتون کې به تاسو نور هم داسې ساسر اردو توش باړه یا به د اردو ژبې سیمو ته ولګي یا به اردو لستون کو ته وړاندې کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقاله لیکلی پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو هم په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په هغه باندې کومه غیزه شوې ده کومه غیزه شوې داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه موږ په اردو کې ژباړلې دي نو دا خدای وسره خدا به چاپم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګه ورته وي د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګه شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو تم ادب متعلق وی او وی په اردو کې کنه ته اغي ور باندې پویږي نو هغه به داسې کتابونه اغي قابل قبول لکه زمر د پښتو افسانه کې سو سات کوم کتاب ده دا په ایم فیل کې علامه اقبال اوپن انوسته نصاب کې شامل کړي
منګل سپتا سو یادونو کې دا کتاب علامه اقبال اوپن انوسته په نصاب کې شامل کړي ده نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نس د پښتو افسانه سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی ده آیا د دې پښتو هم په پېښور انوسته یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل انوسته کې په نصاب کې شامل کړل شوی ده کنه کنه یوازې هم دا اردو علامه اقبال اوپن انوسته کې شامل کړل شوی
پښتو والا هم شامل ده لکه پښتو دته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي باغې ټولو کې دا شامل ده او پښتو اکیډمي ایم فل کې دا ساتلې ده بلکې باچا خان انوسته ولی خان انوسته دي ټولو پښتو افسانه سلکلن بهیر د اردو والا نه پښتو هغه دا شامل کړی دي
منګل ته تاسو مخ کې د یو لسم ستمبر نو وروسته د پښتو په پښتو ادب د اثراتو خبره وکړه نو آیا دغه وروستیو حالاتو 9/11 نه پس د 11 سپتمبر نه پس تا کوم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفي تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کوم نماینده او ترجمان ادبي ناری کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې ستیریږي نو دا ټول په دې زمونږ په دې کیسې ادب کې هم راغلي دي په شاعرۍ کې هم راغلي دي خو چې کوم بد اثرات په مونږ وشمخ کې مونږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یو لسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چلکه دا مرگ ژوبله پریده مینا محبت وکې اصلي خبره مینا محبت ته په سړه سي نه کېلې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې خو ما هغه خبره وای چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرگ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یو لسم ستمبر راغی نو یو لسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
سیرنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی هغه وی چې د سیرنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډیر هڅه یې داده چې پښتو ادب ته د سیرنې په برخه کې کار وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
فنکار بل شکه چې اکثر کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو له علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نورو روښانه کولو لپاره که تاسو راته ووایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې ازادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ هغه رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دیتا چه تاسو دی نصر برخه که لیکنه کوی، دی نظم برخه که کوی که پدیره نوچه؟
دی نظم برخه که خو یو چه وقت باقا ابتدا که چه شیرون رو مملیکل آقا وقت یو درد با وصالی سر آقا با بیا گره بیا کنو، خو بیا روست روست آقا دی شیر نم مخواه گرزیدل و بیا نور نصری لیکنی شلی و بیا بلاخر آقا نصری آزاد لیکنی هم بیا پا کلچی علوم اکادومی ترالو نو دلتا بیا آقا دی اداره دی طرز العمل و دوی دی قوانین و مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی پی و موضوع بانه داسی لیکنی کنی.
بله، تاس بخبول خبر که ویل چه پا پایل که تاس شیرم لیکه لغوروس تا بیا شیر دی پری خود یوازی نصر تا دیم خکره، ایلاتی چه ولی؟
علتی تاو چی که داشی ما تا دا خپل شیر دسی دیر دادا و دسی مطمئن و دسی دیر خوندور که داشی معلوم شوی نی دنور و خلق و شیر البته ما تا با دیر خکار شوی
کلا خپلا تاسی شیر لیکه نو تاس دی قناعت واری نو زکم اغا دی شیر لمن پری خودلا راغلی نصر تا مگر پوست وقت که مونگ دسی کسان لرو سرال دی چی اغا شیر یعنی دسی مناسب نی چی باید شیر وی نسی که ولی چی اغا طول چی شیر تا ضرور دی آقا به شیر که انزور کری بیا هم دی شیر وایی تاسی خود کسانو تا چه وایی دی دستی او چاپ صفت چی خپل هم دی شیر لمن دیم دیل پار پری خوده
مقلد شایران شتا ده چه ده خلکو پیخی کهی خواه آسی نیشی که ولی ده شیرم پو ده قسمه ده نو پشتلا لکه سمیم شیب چه وایی وشی یو ده آورد شایری ده یو ده آمد شایری ده دا ورد شاعری دا د یو زور شاعری دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نیوی او یو د احمد شاعری دا احمد شاعری هم دغه د چي احساس سړی ته پیدا کیږي او درد سړی ته پیدا کیږي اوس وګوره ته ملنګ جان یو په سواده سړی لیک نو سین لره یو درد لره یو احساس لره څه قسم شیرونه ویلې دي چې دغه وسم خلقو خوخیگی واقعا یو احساس پکی ده یو درد پکی ده خلقی بجرو او پدیرو که یعنی ساز و سرود سرم دخکی یو خو پیغام داری یو خو خوان پکی ده یو خو رنگ پکی ده خو متاسفانه بعضی خلق خود تعلیمی افته خلق دی خو آقا تا زور شایری ده دا آورد شایری ده آقا دمرا خوان ده و دمرا مزا پکی نوی نظمه وقتنام ده تایو نداله چه هر سنت شایر که دلیم نشی خیر ده یو سړی ده په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نورو داستانی ادبیاتو کې نصری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دې یو چا پیخي وي کې او هغه سړي دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشایرو کې چې د چا شیر چې هغه ډېر هغه اصلي شیر یې او د زړه د درد شیر یې او یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې وي چې شیر وایي د ناس خلک که خلک داسې د هغه احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شیر باید نه وی ویلې
تاسو وایئ چې شیر یو آمد ده که نه یو خدای الهام ده که اوس داسې راته وایئ چې آیا دغه شیر لیکل شیر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبر څه وایئ
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی دیک شک نشته ده چې تبا اول د خلکو شیرونه لولي ډیر مطالعه وکړي د شیرونه به لولي د خلکو دیوانونه به لولي چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅیږي مش په تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یوه پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي
چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو، په کومو لیک دودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې، همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسې دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او علمي پروژه تیار کړئ. د دې پخوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبپوهنې مسایل دي، مثلا د کنړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوې، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوې دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه، هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 83 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تر بې معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه وو، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسې دراورو.
د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوخت وو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو، او د دغه سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي.
دوی به تل پرده بلی غاری ته ناست و او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدنه بې برخې شو. که هم دی ډیر هوښیار او ځیرک وو، خو له کله نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایۍ په سترګه کتلی وو، دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغه شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له اربابو لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر را ووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دوغو درې واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو به یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام.
چرونی د کابل پوهنتون وتل استاد پوهاند کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپیخي ناروغي لامل وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وې. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پرله پسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزله او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمېر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انګلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیا او نور په لزګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درسته شکر بکنیم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعداً و عهدهی وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا به عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنځی ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2000 کال د مې په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هېواده بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چینجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم په سر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچھ احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر ته میں سلام دے، مالدارو ته میں خواس دے او شتمنو ته زاری دا، د خوارو دیاڑمارو ودرے دلی مزدوری دا، د کنڈو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، دیر رحم د دے خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کے پا مندر کے پا گرجہ کے اللہ نشتا، تر سوچ دے پا زڑا او پا سینہ کے اللہ نشتا. دنیا تا با مخیال وی کافران ہم پا سجدہ شول، منکر متکبر او ملحدان ہم پا سجدہ شول. رازی رازی چی بنیادم ٹول پا شریکا تو بگار شو، رازی چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځئ راځئ چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې افت نه پامان کې راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان
وبادا ګیر کړی نړې در وخې وبادا ګیر کړی نړې در وخې ولاړ د ژوندون پورا بیړې در وخې یو ولاړ د ژوندون پورا بیړې در وخې وبادا ګیر کړی نړې در وخې کار د ظلمو دے تپوس چې د غریبو تو کوي کار د